بانی نبود خدمات صحی و قابله های آموزش دیده می شدند.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د جرمني احتمالي راتلونکي صدر اعظم وایي د پناهغوښتونکو د داوطلبانه منلو پروګرام په ځانګړي ډول د افغانستان په قضیه کې د افغانستان له قضیه سره تړلی پروګرام به ودرول شي. فریدریش مرس د شنبه په ورځ په یو مطبوعاتي کنفرانس کې وویل چې د سوسیال ډیموکرات ګوند او د حکومت لخوا له نورو احتمالي شریکانو سره یې د غیر قانوني مهاجرت د سخت محدودولو پر سر هوکړه کړې ده. هغه ټینګار وکړ چې د ائتلافي حکومت د پایل په لومړۍ ورځ به د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه د جرمني په پولو کې رد کړي او پر خپلو سرحدونو به لا ډېر محدودیتونه ولګوي. نوموړي زیاته کړې چې د پناه غوښتونکو د داوطلبانه منلو پروګرام لکه د افغانستان قضیه او همدارنګه د کورنۍ د الحاق پروګرام به ودرول شي. د مرس نوې پالیسۍ پولیسو ته دا واک ورکوي چې هغه کډوال ونیسي چې د پناه غوښتنه یې رد شوې وي. د مسیحي ډیموکرات او مسیحي سوسیال ګوندونو په وروستیو ټاکنو کې تر ټولو زیاتې رایې خپلې کړې دي. له بدخشان ولایت څخه ځایي سرچینې وایي د عثمان نومي لس کلن ماشوم چې دوه میاشتې وړاندې تښتول شوی و مړی موندل شوی دی. د سرچینو په وینا عثمان د ارګو ولسوالۍ اوسیدونکی و چې د دې ولسوالۍ له ښار وحدت سیمې څخه تښتول شوی و. په بدخشان کې د طالبانو د پولیسو ویان احسان الله کامګار د دې پیښې پخلی کړی او ویلي دي چې د دې ماشوم د قتل په اړه یې پلټنې پیل کړي. د راپورونو له مخې تښتونکو د دې ماشوم د تښتونې په موده کې د عثمان له کورنۍ څخه د پیسو غوښتنه کړې وه، خو کله یې چې غوښتل شوې پیسې ترلاسه نه کړې نوموړی یې وژلی او د بدن ځینې غړي یې ترې پرې کړي دي. د دې ماشوم کورنۍ هم د پیښې پخلی کړی او له اړوندو ادارو یې غوښتي چې ژر تر ژره عاملان ونیسي او جزا ورکړي. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان وایي سږ کال له دغه ولایت څخه د څه کم 131 میلیونه ډالرو په ارزښت شاوخوا 2.5 تنه انځر بهر ته صادر شوي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال عبدالباقي بینا ازادي راډیو ته وویل چې د انځر دغه صادرات تر ډیره هند ته شوي.
په تیرو 9 میاشتو کې 2.45 تنه د دغه جملې څخه یوازې وچ انځر صادر شوي دي چې دغه ارزښت 103,838,000 کېږي.
د افغانستان په سویل کې د کندهار شولی کوټ او د زابل میزان ولسوالۍ هغه سیمې دي چې په لوړه کچه انځر پکې تولیدېږي. د خیبر پښتونخوا په کورم ایجنسۍ کې د وسلوالو په برید کې درې پاکستانی سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د پاکستان د پولیسو یو چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه درلوده او نه غوښتل نوم یې افشا شي، د یکشنبې په ورځ مشال راډیو ته ویلي چې وسلوالو د سهار په لومړیو ساعتونو کې د ټیکري پټۍ باغ ته نږدې پر امنیتي ځواکونو برید کړی دی. د ده په وینا بریدګرو راکټونه او سپکې وسلې کارولې. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په کورم ایجنسۍ کې د ناامنۍ له امله د تګ راتګ لارې بندې دي او مسافران او بار وړونکي وسایل د امنیتي ځواکونو له بدرګې پرته نشي تیرېدی. د جرمني د هامبورګ هوایي ډګر د کارکونکو د ناڅاپي اعتصاب له امله لسګونه الوتنې لغوه شوي او له 40,000 څخه زیات مسافر د دې پیښې له امله اغیزمن شوي. د هامبورګ هوایي ډګر چارواکي وایي د یکشنبې د سهار له 280 پلان شویو الوتنو څخه یوازې 10 الوتنې د مهالویش له مخې ترسره شوي. دا ناڅاپي اعتصاب چې یوازې نیم ساعت مخکې اعلان شو له هغو پراخو اعتصابونو وړاندې ترسره شو چې نن دوشنبه لپاره د جرمني په 14 هوایي ډګرونو کې پلان شوی دی. دا احتساب د ور دی اتحادی لوري تنظیم شوی و. دوی د خپلو کارکونکو د تنخواګانو د زیاتېدو غوښتنه کوي. او د هندوستان د کرکټ ملي ټیم د چمپیونز ترافی یا اتلانو جام اتلولي ترلاسه کړه. په پایلوبه کې هند او نیوزیلند سره مخ شوي وو. نیوزیلند هند ته د 225 منډو هدف ورکړی و، خو هندو توانید په وروستي اور کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو یاد هدف ته ورسیږي او د دې جام اتلولي خپله کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده ازادي رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې د تورخم د پرانستو پاړه پرونی ناسته کې د پرمختګ خبر ورکړل شو
او پریکړه وشو چې په لومړي قدم کې به داس بندي جنگ به پای ته رسیږي، دوهم مرحله کې به لار خلاصېږي.
د تورخم د بندېدو اغېزې څه کېدلی شي؟
د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی او ډیپلوماتیک تاوتریخوالی رامنځته کېږي او فاصله او د اعتماد کمی زیاتېږي.
له یو شمېر هغو ښځو سره مو خبرې کړي چې د طالبانو په زندان کې وخت تېر کړ.
زیرانی خونی پکشی کی وی بچناپو نو شد بکر د پای و زای سره نو وصل یو خدای خیرن خیرن سانی و مگر د پای و زای سره پر وصل
او اسرائیل اعلان کړی چې د غزه برخنا پریکړه.
در دې شی بی د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی اوریدونکو که د خبرونه تر پای از موږ ملتیا وکي په دوهمه نیمایي کې ستاسو خپله خپرونه ازادي او اوریدونکي او د ورکوشو عزیزانو پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی. اوس شپږ بجې او شپږ دقیقې دي. راځو د خپرونې د خبري برخې د سر راپورته. د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګریزو خونو غړو او قومي مشرانو د پاکستان او طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې د تورخم دروازه دې بیرته پرانیزي. د دې جرګې یو ګډونوال ازادي راډیو ته ویلي چې د دواړو لورو یو غوښتنه دا ده چې تورخم دروازه باید تر راتلونکو دو ورځو پورې د مسافرو او هم باروړونکو موټر پر مخ خلاص شي. په خبرو کې ګډون کوونکو بیا ویلي پاکستان د دروازې خلاصول له دې سره مشروط کړي چې طالبان د هلته په تورخم کې د امنیتي پوستو جوړول ودروي. تفصیل له محمد صادق رښتینی اورو.
د پاکستان حکومت لخوا د تورخم دروازې د تل کېدو شپاړس ورځې تیرې سوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د دواړو هیوادونو سوداګرو او قومي مشرانو د دې ستونزې د دایمي حل لپاره غونډه کړې. د دې جرګې ګډونوالو ازادي راډیو ته ویلي دواړو لورو خپلې ګټې غوښتنې له پاکستان او د طالبانو له حکومته مطرح کړې. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي مخلص احمد د یکشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د جرګې غړو د دواړو خواوو غوښتنه کړې چې لومړی دې وربند وسي، جګړه دې پای ته ورسیږي او بیا دې د تورخم لار د خلکو او سوداګریزو مالونو پر مخ خلاص شي.
چې الحمدلله په ډېر تفاهم او په ډېره خوښي سره چې دا جرګه پای ته ورسېدله او پریکړه وشو چې په لومړي قدم کې به ډزبندي جنگ به پای ته رسیږي، دوهم مرحله کې به لار خلاصېږي او هغه غوښتنې چې د هغوی لخوا یا زموږ لخوا وو هغه هم سره شریک شو تر څو موږ خپله چارواکو سره او هغه لورې هم خپل چارواکو سره شریک کړو. ان شاء الله سبا یا بل سبا به ان شاء الله هم لار د ترانزیت په مخ او هم چې د مسافرو په مخ خلاصېږي.
ویل کېږي چې په دې جرګه کې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو هیڅ رسمي استازي نه وو. د طالبانو حکومت هم تر اوسه د دې ناستې په اړه څه نه دی ویلي. د فبروري په 28مه د پاکستان حکومت د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړله. پاکستاني چارواکو ادعا کړي چې طالبانو په سرحدي سیمه کې یو امنیتي پوسټه جوړه کړې چې دوی یې ناقانونه بولي او د دروازې تړلې د دې کار په وړاندې خبرګون بللی. خو په تورخم کې د طالبانو کمشنر ویلي دوی حق لري چې په خپل خاوره کې تاسیسات جوړ کړي. خان جان الکوزي چې پرون په دې جرګه کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته ویلي د پاکستان لوري په مذاکراتو کې ټینګار کړی چې طالبان باید د امنیتي پوسټو جوړول ودروي څو دا ستونزه حل شي.
پاکستانی طرف ویل چې باید د پوسټو چې جوړیږي دا باید بند شي. که دا بند نه شي پاکستان دروازه نه خلاصي. که پوسټه بند شي نو د اختر تر پنځلسم پورې به تشبس وشي. که پوسټه بند شي او لاره به خلاصه شي پوسټه پرې خبرې کوي.
دا جرګه د دواړو هیوادونو سوداګرو د دې لپاره جوړه کړې چې پر خپلو حکومتونو فشار راوړي او د تورخم په سیمه کې روان نشتی ودروي. خبریال او شنونکي سمیع یوسفزی ازادي راډیو ته وویل که څه هم دا جرګه د تصمیم نیولو صلاحیت نه لري خو د دواړو غاړو ترمنځ د باور فضا رامنځته کولای شي.
دواړه طرفونه جرګې والا غوي اختیار مکمل د جنگبندی او د جنگ د ختمولو نه لري. خدا یو پروسه پیل کول شي ترڅو د اعتماد یو بازار رامنځته کی.
ورسته تر هغه چې د تورخم دروازه تړل شوی د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ درې شپې پرل پسې سختې جګړې وسپې چې دواړو خواوو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د دې دروازې د بندېدو لامل غنو ځای وسیدونکو خپل کورونه پرېښي، ناروغان او مسافر له جدي ستونزو سره مخ دي او د دواړو غاړو سوداګرو ته درانه ماليزیانو ناغوشتي. د افغانستان او پاکستان د ګډي سوداګرۍ خوني چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د دې لارې د بندېدو له امله سوداګرو ته هر ورځ نږدې $1,000,000 زیان اوړي. ویل کېږي چې تر دې دمه د دواړو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ یوه رسمي غونډه سوې خو کومه نتیجه یې نه ده ورکړې.
خبریال او د چارو شنونکي سمی یوسفزای وایي چې ټاکل شوې نن دوشنبه هم د تورخم د خلاصون په اړه ښکېل لوري سره جرګه شي. دا چې د تورخم لارې پرانیستو ستا امیدونه څومره دي او د دې لارې بند پاتې کېدو د دواړو هیوادونو پر چارو څه اغېز کړی دی او عام خلک یې څومره زیانمن کړي، په همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار محمد صادق رښتینی له ښاغلي یوسفزي سره دا مرکه کړې ده.
د تورخم دروازې تلل کېدل او بیا هغلته د افغان لوري او پاکستانی لوري ترمنځ جګړه د دې خورا زپون کې اثرات وی او زیانونه وی. لومړی خو هغه انساني برخه ده چې د خلکو تګ راتګ ودرېږي، تجارت ډیر زیات نقصان ورسیږي، هغه باندې لار بند شي، ملیونو افغان کډوال پاکستان کې پراته دي، هغه تګ راتګ کوي، د هغو لار بند شي. تر ټولو ډیر زیات چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی او ډیپلوماټیک تاوتریخوالی رامنځته کیږي او فاصله او د اعتماد کمی زیاتیږي. نو فکر کوم چې د دې دروازو په دغه شکل او په دغه بڼه او دغه جګړو نه وروسته بندیدل خورا زیات زیانونه لري او په ډیرو اړخونو کې دغه زیانونه هم خلکو ته رسیږي، هم تجارانو ته رسیږي او هم نا امیدی زیاتیږي.
د یک شنبه په ورځ د افغانستان او پاکستان د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ د تورخم لارې د بیا پرانیستلو په اړه ناسته وسوه، ولې د ایحات ونتوانی د چستونځ په بشپړ ډول حل کړی؟
بلې، د یک شنبه په ورځ باندې د افغانستان یو 15 دستنی ډله تورخم ته رااله، اگر چې ویل کېږي په ابتدا کې افغان چارواکو اجازه نه ورکوله چې دوی پاکستان ته واوړي، خو بیا د کندهار میشت یو مشهور تجار یونس مومند او د جلال آباد یو شمېر تجاران، یو څو علما او ځایي مشران دغه 15 دستنی ډله چې په وو موټرو کې راغلي وه پاکستان طرف ته واوښتله او هغلته د پاکستانی قبایلو او علماو د اپردیو شینوارو څو نورو قومونو علماو سره کې نستو تر څو د دغه لارې بندېدو په اړه باندې خبرې وکړي. خو البته دا دواړه پاکستان هیئت یعنی پاکستان جرګې د دغه جرګې نه وړاندې په سیمه کې د پاکستان د فوج له قومندان سره کتلی وو، د غو نه وروسته هغه په جریان کې اچولی وو او بیا افغان لوري ته دا درې شرایط بیان کړو، یو دا چې یو 40 یا 45 ورځو د پاره به اوربن کیږي او په دغه دوران کې به په هغه سیمه کې چې افغان لوري د پوسټو یا مراکزو جوړولو هڅه کوي هغه به بیا دوباره نه کوي. دریم دا چې سرحد به یا د تورخم دروازه به د ډیورنډ لاین په کرخه باندې هغه به پرانستل کیږي. نو افغان لوري چې اکثریت تجاران وو دغه وړاندیزونه له ځان سره افغانستان ته یوړلو او نن یا دوشنبه په ورځ یا سه شنبه په ورځ به دوی له افغان طالبانو چارواکو سره خبرې کوي او بیا به که دغه جرګې یو سریخ اخیستلو یا د پرمختګ چانس وو بیا به پاکستانی اړخ افغانستان ته سفر کوي.
تاسو په خپل ایکس پاڼه د یو بل جرګې یادونه کړې چې د دوشنبه په ورځ به جوړ سي او ګډونوال به قومي مشران او دیني عالمان به فکر کوي چې د دې جرګې پریکړه به عملی بڼه ولري، طالبان او پاکستان لوري به ورسره توافق وکړي.
ما چې د کومې جرګې خبره کوم هغه همدغه جرګه ده، خو یو څه تعداد د افرادو زیاتیږي، قومي مشران او علما به هم پکې وي. خو زه فکر کوم چې دا جرګې پاکستان له طرفه خو هغه قبایل دی او په سیمه کې یو طبعا د سیمې اصلي کنټرول د پوز په لاس کې د لغوی سره خبرې کړې وي، دوی خپل یوازې جرګه کولای شي او عملی بڼه تمن دته دوه طرفه غزواکونه چې دلته پراته دي یا حکومت غوي اخیری توافق ته رسیدل شي طالبان او پاکستانی لوري فکر کوم چې پاکستان لوري خپل شرایط وړاندې کړلو خو افغانستان لوري طرف نه اوس انتظار دا ویل کېږي چې طالبان او یو شمیر نظامی چارواکي د دغه جګړې نه وروسته په قهر دي. لومړی پاکستانی افغان طالبانو په کوچنیو وسلو چې دوی لري کلاشونکوپ او یا راکټو په هغوی باندې په پاکستانی لورو باندې بریدونه وکړو، بیا پاکستانیانو یو څه توقف وکړلو او هغوی وروسته بیا پاکستانیانو خورا شدیده بمباري وکړه د پرمختللو پوځي وسلو د لارې د افغانستان څو پوستې مکمل ډول له منځه یوړې. او سره د دې چې د دواړو نظامی قوتونو ترمنځ اوس هم یعنی اختلافات شته دي، یو بل ته پکار دي.
د چارو شنونکي او ژورنالیست سمی یوسفزای و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعته
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو که د خبرونې تر پایز موږ ملتیا وکړئ. په دوهمه نیمایي کې ستاسو خپل خبرونه آزادی اوریدونکو هم خبرېدو ته چمتو ده چې پر بیلابیلو مسلو پکې ستاسو پیغامونه راخستل شوي. د غزې په سیمه کې د کړکېچ د زیاتوالي په ترڅ کې اسرائیلو اعلان کړی چې د غزې برېښنا پرې کوي. تفصیل په دې راپور کې.
اسرائیلو د یک شنبه په ورځ د غزې برېښنا د فوري پرې کولو امر صادر کړ ترڅو په حماس فشار راوړل شي چې پاتې رغمل شوي کسان آزاد کړي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل د حماس سره چې د امریکا د متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیې لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کېږي د راتلونکي اوربند په اړه د نوو مذاکراتو لپاره چمتووالی نیسي. علي کوهان د اسرائیلو د انرژي وزیر پرون وویل چې هغه دغه امر امضا کړی دی. دغه پریکړه یوه اونۍ وروسته له هغه وسبه کله چې اسرائیلو ټولې بشري مرستې جګړه ځپلو پولیسو سیمو ته بندې کړې. د اوربند لومړۍ مرحله د مارچ په لومړۍ نیټه پای ته ورسېده او دواړو خواوو د جګړې د بیا پیلولو څخه ډاډه وکړه. حماس څو ځله غوښتنه کړې چې د اوربند دویمه مرحله چې څومره ژر کېدای سي پیل سي. دغه مذاکرات د امریکا، قطر او مصر په مرسته ترسره کیږي او هدف یې د جګړې د دایمي پای ته رسول دي. اسرائیل وایي ترجیح ورکوي چې د اوربان لومړۍ مرحله د اپریل تر نیمایي پورې وغځیږي او د مذاکراتو د تړل کېدو له امله یې د مرستو لیږ غزې ته بند کړی دی. وروسته تر هغه چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر په اوومه جګړه پیل سوه او د حماس لخوا پر اسرائیلو برید ترسره سو، اسرائیلو د غزې برېښنا پرې کړه او دغه برېښنا یوازې د 2023 میلادي کال په نیمایي کې بیرته فعال سوه. یوازنی برېښنایي لین چې د اسرائیل او غزې ترمنځ موجود دی د اوبو د تصفیه تاسیساتو اصلي برېښنا برابرونکی دی او د غزې اوسیدونکي د اوس مهال لپاره په عمده توګه د لمریز پینلونو او د سوانګ جنراتورونو په مرسته برېښنا تولیدوي. د کان په نوم یوې رسنۍ د دوشنبې په ورځ راپور ورکړ چې اسرائیلو د فشار د زیاتولو لپاره د دوژخ پلان په نامه یو شمېر طرحې ترتیب کړي دي. دغه پلانونه د مرستو د بندولو دوام، د غزې د شمال اوسیدونکو د جنوب لور ته لیږ، د برېښنا پرې کول او د پراخو شخړو بیا پیلول شامل دي. د حماس استازو تېره اونۍ په قاهره کې د منځګړو سره ولیدل او پر دې ټینګار وکړ چې مرستې باید پرته له کوم محدودیت یا شرط څخه سمدستي بیرته واستول سي. د اوربند د دوهمې مرحلې لپاره د حماس اصلي غوښتنې عبارت دي له د یرغمل سوو او بندیانو تبادله، د اسرائیل بشپړ وطن له غزې، دایمي اوربان د سرحدي لارې پرانستل او د محاصرې ختمول دي. د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر اعلان وکړ چې د دوشنبه په ورځ د مارچ په لسمه به خپل استازي دوحې ته واستوي. لومړۍ مرحله چې شپږ اونۍ یې دوام وکړ پای ته ورسېده چې 25 ژوندي اسرائیلي یرغمل سوي او د اتو جسدونو په بدل کې شاوخوا 1300 فلسطیني بندیان په اسرائیل کې آزاد کړل سول. دغه اوربند همدارنګه د خوراکي توکو، سرپناه او د ضروري صحي مرستو د داخلېدو زمینه برابره کړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته ستاسو پیغامونه راخستل شوي، خو تر وړاندې دا راپور راغله هغه دا چې د طالبانو په زندان کې یو شمیر ښځو له دوی سره د شوي چلند په اړه ازادي راډیو ته خپلې کیسې کړي. البته دا کیسې د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوال ورځې په مناسبت کړي چې وړمه ورځ ولمانځل شوه. تفصیل یې له ملالۍ بشیر نه اورو.
هغه کسان چې د طالبانو د امر بالمعروف قوانینو په سرغړونه تورن سي ډیری وختونه توقیف کیږي او نیول کیږي. هغه کسان څه کیږي چې ناببره ځانونه د طالبانو په زندانونو کې ومومي؟ دا کیسې ډیری وختونه ناویلي پاتې کیږي، ځکه د طالبانو د حکومت ډیری قربانیان تهدید کیږي یا چپ پاتې کېدو ته اړستل کیږي. له خطرونو سره سره د طالبانو تر واکمنۍ لاندې درو شوځو خپلې کیسې له ازادي رادیو سره شریکې کړې دي. دوی طالبانو نیولې او په زندانونو کې یې تر پوښتنې او ګروېژنې لاندې کړې دي.
از داخل رسانه شروع کردم، هم با رسانه های مختلف کار کردم، مسیر ساختم که بر دفاع از حقوق زنان فعالیت میکرد. زمانی که حکومت سقوط کرد جز فعالیت بر ما داده نشد، جوازه ما را گرفتن و لغو کردن.
دا د یوې ځوانې ښځې کیسه ده چې په کابل کې د طالبانو په توقیف کې د جنسي تیری راپور ورکوي. موږ د هغې هویت یا د هغې ژغ نه افشا کوو، ځکه چې هغه په افغانستان کې پاته ده. دا دوه واره د شذو پر زده کړو او کار د طالبانو د بندیز په خاطر د اعتراض په خبرګون کې توقف شوی و.
سال 2024 بازم دوباره به خانه ما یک گروپ ترسناک دیگه شان حمله کردن و بردن و من اون روزی که دوباره گرفتار شدم کامپیوترم همراهم بود، موبایلم همراهم بود و سرم لطیس یاد انداختن.
طالبانو د هغې د تلیفون د اړیکو د لیست په کارولو سره یوه بله اعتراض کوونکې ښځه هم نیولې وه. کله چې هغه بالاخره کور ته ورسېده، په یوه شخصي روغتون کې بستر سوه. د هغې ټول بدن درد کاوه او ټپي وه. دیره وینه اطلاع
مرا به فامیلم دوباره تسلیم ندادن. اول مرا انتقال دادن به یکی از حفاظخانه های دولتی به خاطر که وضعیت ما بسیار خراب بود.
در غیدو لپاره ورته ډیر وخت بکار و، خود سو میاشتی ورسته وضعیت خراب سو.
مجبور شدم که نباید برم توست کنم و زمانی که این مسئله را فامیدم هیچ بر من چیز مهم نبود دیگه. هنوزم به حال نیست، هنوزم وضعیت ما خوب نیست.
هغه وایي طالبان ورته د سنگسار تهدید کړی و که یې د هغه څه په اړه خبرې کړې وې چې په زندان کې ورباندې تیر سوي ول. دا نوره د باندې نه ځي، خو دوی ونه توانېدل چې دا چپ کړي. پنځویشت کلنی حکیمه مهدوی هم د طالبانو پر ضد لاریون کړی و. دا د طالبانو د واک ترلاسه کولو مخکې د کابل پوهنتون د ارواپوهنې محصله وه.
طالبا اومدن و نتونستیم که ما در سار ادامه بدیم، به خاطر همین ما مجبور شدیم که اعتراض کنیم. با تعداد از هم رزمای خود در یکی از رستورانهای سمت غرب کابل بودیم، میخواستیم برنامه ریزی کنیم برای روز زن که متاسفانه اینجا ما محاصره شدیم و می دروازه می رستوران برای ما بسته شد و همونجا بود که ما را گرفتن.
کله چې طالبان پوس ول چې حکیمه یو له هغه شوده د چې د دوی پر ضد لاریون کړي وو، دوی دا په یو رستوران کې د خړو پر محل لنور خلکو جلا کړ، پر سر یې پوش ور واچاوه چې هیڅ شی ونه ویني او بیا یې له ځان سره یوړه. هغه نږدې څلور ساعته توقف شو. طالبانو د خوشی کولو لپاره د دې له کورنۍ څخه د شاوخوا یو میلیون افغانیو چې تقریبا 14000 ډالر کېږي تاوان وغوښت.
مبلغ 8000 افغانۍ را اینو درست کردم و بقیهش نتونسته بودم.
حکیمه ورسته له هغه خوش است و چې کورنۍ طالبانو ته پیسې ورکړي او هغه پر یوه لیکلې ژمنه لاسلیک وکړ چې د دې ډلې پر وړاندې به هیڅ ډول فعالیتونه نه کوي. له دې ورسته هغه د وضعیت څخه د وتلو لپاره له هیواده د تیښتې په اړه فکر وکړ.
در فکر یک فراری باشم که خود از این شرایط نجات بدم. از این کشور باید برایم. طالبا اجازه سفر کردن نمیدهد. ولی ما مجبور شدیم که باید فامیلی به نام حالا عروسی اونا از کشور خارج شو.
ده یوازه شدینه لایون کون که نده چه ده طالبانو لخوانی ولگیجی. دیره شده پا مبهم و پلمو توقیف کیجی. دیره نوری ده اخلاقی جرمونو پا تور نیول سویدی. چې پکښې د طالبانو د لباس له لارښوونې څخه سرغړونه له محرم پرته تګ راتګ او داسې نور موارد شامل دي. د کندهار څخه یوې 15 کلنې ښځې موږ ته وویل چې څنګه هغه مهال طالبانو توقیف کړه چې خپل کور ته روانه وه. دا یوازې له کوره وتلې وه چې له یوه ملا څخه تعویز ترلاسه کړي. موږ د هغې د خوندیتوب لپاره د دې غږ او هویت پټ کړی دي.
سړک پر غاړه باندې یو کشر هلک و پروت و. دغه هلک ته ودرېدلم. بار مې ورته وویل ما لږ ټیکسیان یم، ما پر کوم ځای درېږي. د باره راته وویل ولا جانې ټیکسیان خو بېخي دلته جې ځای څلېرې دي، سهار پیدا کېږي پر دې لین، خو اوس نه پیدا کېږي. نو باره در راته وویل ول که ستا خوښه ده زه به دې مازې ټیکسیانو د ځای ورسوم، بیا خو به تا ته کور لازم معلومه یې. نو مال وخود را معلومه ده دی را ولاړ شوم. یو سور موټر و رالی راته ودرېدې. سور موټر کې دوه نفاره و. سور موټر ته ور پورته کړلو، بالای بوتل.
طالبانو دا زندان ته بوتله او هلته یې د اخلاقي فساد په تور دوی میاشتې تیرې کړې.
دوی دانې خونې په کښې کې وې، دوه چشنابونه وه. ښځې به ګرده په یوه ځای سره ننوتلې او خو داسې خیرن خیرن تسان یې وم، ګرده په دغه یوه ځای کې سره پرېوتلو.
دا یوازې هغه وخت راپرېښودل سوه چې مېړه یې پیدا کړه او د دې د بې ګناهۍ غوښتنه یې وکړه.
چېم خاون پرېښولم، زوی پرېښولم، یو وخت خواه نهسو کولی، بله ناست یې د خدای ولی دربار.
طالب چارواکو د دغو ښځو په اړه د ازادي راډیو پښتنو یا په خپلو زندانونو کې د جنسي تیرې تورونو ته ځواب نه دی ویلي، خو د طالبانو یو پخواني مرستیال ویند بلال کریمي مخکې له دې د ښځینه لاریون کوونکو پر وړاندې د هر ډول عملیاتو اقدامات رد کړي او ادعا یې کړې وه چې ښځې په بهرنیو هیوادونو کې د پناه غوښتنې لپاره دا ډول تورونه پوره کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یوناما د راپور له مخې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي قربانیان اکثرا زندان ته لیږل کیږي، ځکه طالبانو د تاوتریخوالي قرباني ښځو لپاره سرپناه او ملاتړ مرکزونه یا د امن خونې تړلي دي. طالب چارواکي د امن خونې د لویدیځ مفکوره بولي او وضعیت همداسې مخ پر خرابېدو دی. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په وینا د طالبانو د امر بالمعروف قانون په معرفي کېدو سره د نویو محدودیتونو پراخه لړۍ پر ښځو وضع سوې ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله. زه چې خپل د پرا ولایت ما د بکوا ولسوالی، نو بکوا ولسوالی کې ډیر سختي از باد را لیو، ډیر زیات باران وسو. که چې دلته ډیر مسلمانان خوشکړي هم دي، مثال ډیر مرسوي هم دي او ډیر خلکو ته ډیر توانونه هم ورسېدل. یعنی یو زموږ ملګری دی، د دې تقریبا 12 سټه اندارې چې باد په وکړې دي، حساب ورته کړي تقریبا 6 لک کلداري توانې کړي دي. سرای چې چار دیوالي وو په دې خونه باندې راګرځېدلې وو، د چار دیوالي سرای د مکمله د چار دیوالي نړېدلې ده، زیات وټاکونه نړېدلې، بېخي زیات انسانان ډیر ډیر حد وړي دي، د پمپو پایې اکشلې دي، بېخي داسې اپتي باد او داسې اپتي اپه تر اوسه نه و راغلی په بکوا ولسوالۍ کې، لکه دا پرون راچې راغلی و، ډېر زیانونه یې رسولي ډېر زیات.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. روزګان ولایت کې د زابل ولسوالۍ د بومي د کلي سره څه دا پیغام تاسې ته ږدم چې د ډېرو سختو سیالو د امله زموږ د پنځوس تېری به مځکې ته ډېر سخت زیان رسېدلی دي او حاصلات ما د لاسه ورکړی دي او ځکه مو د ډبرو ډکه سوې ده او بزګري هم ډېر ناتوانه دي. هیله کوم چې زموږ سره کومک همکاري ټول دولت وکړي. پر خدای سپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. احمد یم له میدان وردګو مې اړیکه نیولې. میدان وردګو کې تقریبا 50 سانتۍ واره شوې. نو مو ځای کې چې دي دا واوره ډېره کېږي، لارې بندې دي، نو مشکلات زیات دي. نو د شروالۍ نه همدا غوښتنه ده چې د سړک پاک. السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر،
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. شپږ نیمې بجې شوې. مخکې له دې چې تاسو ته د ازادي اوریدونکو پروګرام او د ورکو شوې ځانو پروګرام خپور شي، پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د جرمنی احتمالي راتلونکي صدر اعظم وایي د پناه غوښتونکو د داوطلبانه منلو پروګرام په ځانګړي ډول د افغانستان له قضیې سره تړلی پروګرام به ودرول شي. فریدریش مرز د شنبه په ورځ په یوه مطبوعاتي کنفرانس کې وویل چې د سوسیال ډیموکرات ګوند او د حکومت لخوا له نورو احتمالي شریکانو سره یې د غیر قانوني مهاجرت د سخت محدودولو پر سر هوکړه کړې ده. هغه ټینګار وکړ چې د ائتلافي حکومت د پایل په لومړۍ ورځ به د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه د جرمني په پولو کې رد کړي او پر خپلو سرحدونو به لا ډېر محدودیتونه ولګوي. له بدخشان ولایت څخه ځایي سرچینې وایي د عثمان نومي لس کلن ماشوم چې دوه میاشتې وړاندې تښتول شوی و مړی موندل شوی دی. د سرچینو په وینا عثمان د ارګو ولسوالۍ اوسیدونکی و چې د دې ولسوالۍ له ښار وحدت سیمې څخه تښتول شوی و. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان وایي سږ کال له دغه ولایت څخه د څه کم 101.1 میلیونه ډالرو په ارزښت شاوخوا 2.5 زره ټنه انځر بهر ته صادر شوي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال عبدالباقي بینا ازادي راډیو ته وویل چې د انځر دغه صادرات تر ډیره هند ته شوي. د خیبر پختونخوا په کورم ایجنسی کې د وسلوالو په برید کې درې پاکستانی سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. او د هندوستان د کرکټ ملي ټیم د چمپیونز ترافی یا اتلانو جام اتلولي ترلاسه کړه. په پایلوبه کې هند او نیوزیلند سره مخ شوي وو.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ترنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې لاره چې د روژې د مبارک شپې ورځې مو په خوخی سره تیر شي. په دې ونی کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو د بهرنیو بشری مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. ځینو په خپل سیمو کې د ویجاړو سړکونو شکایت کړی دی او له دولت یې غوښتي چې لارې سړکونه ورته جوړ کړي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې پر افغان کډوالو کړۍ تنګه شوې. هلته کډوالو ته د مارچ تر وروستۍ نیټې وخت ورکړل شوی دی چې ووځي کنه په زوره به یې راباسي. په همدې اړه درته د چارو له یوه کتونکي سره مرکه لرو. د خپرونې په وروستۍ برخه کې د ورکه شوی ځانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده مباسئ. پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ټول ته زما سلامونه ورسوي. بعد له سلامه ما خپل نظر دا ده. زه خوایم چې دغه موقتی ګټو ته به نه ګورو. یو څه تکلیفونه چې په ځان باندې تیر کړو موږ افغانان الحمدلله غیرتي خلک دي. د خپلو مټو د خپل همت نه کار واخلو، خپله یو د بل سره مرستې وکړو، نړیوالو مرستو نه به خلاص. نړیوالې مرستې چې دي سیده په ظاهرا به یو څه څو ورځو لپاره به یو خوشحالي او هوسایي لري، خو له دې سره دوامداره دردونه، دوامداره غمونه او دوامداره تکلیفونه تړلي. ځکه یو موسسه، یو هیواد هم بې هدفه د یو چا سره مرسته نه کوي. که مرسته کوي د دې په خاطر کې چې ځان تابعي وګرځي او خپل کارونه پرې روان کړي. زما د افغانانو وروڼو ټولو نه دا هیله ده چې خپل مابین کې د یو بل سره مرسته وکړي، یو بل غریبان ته لاس ورکړي، کار زمینه ورته برابره کړي او تیر سي د نړیوالو مرستو نه تیر سي. هیله ده چې دا پیغام خپور کړي.
نړیوال مرستې څومره مهمې دي د افغانستان لپاره؟ ډېرې مهمې دي د افغانستان لپاره نړیوالې مرستې، ځکه د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی، اقتصادي وضعیت نو په دې اړه باندې ډېرې مهمې دي. باید نړیوال د افغانستان خلکو توجه وکړي. دلته خو بغیر له هغه کسانانو چې یا معاش لري یا بل داسې یو کاروبار لري، بغیر له هغه څخه نو ټول چې دي زیات بېوزله دي، خواران زیات بېوزله دي. څو لسیز جنگونه په جنگو کې در بدر و، نو اوس یو خپل سرمایه نشي جوړولی. شان ګران دي، خوراکي توکي ډېر زیات ګران دي، یعنې د هیچا وس هم نه پرسیږي، د زیات خلکو وس نه پرسیږي دی رانیسي. نو په دې اړه باندې ډېر مهم دي د نړیوال توجه غواړم. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محمدی هم د هلمند نه نظر سره شریکومه. یقینا ډېره ښه موضوع مو ټاکلې ده. د افغانستان سره اوسنۍ نړیوالې مرستې دا ډیر مهم او اغیزناک دی او زموږ په اند باندې دا مرستې نړیوال باید وکړي او دې ته سیاسي بڼه باید ورنه کړي، ځکه چې افغانان یو خوا جنگ ځپلې او بل خوا کوم اقلیمي بدلونونه چې دي نو دې هم ځپلې دي، نو باید نړیوال و دې مرستو ته هغه یعنی سیاست ته دا خبره نه واړي، سیاسي بڼه ورته ورنه کړي او د افغانانو سره مرستې وکړي. نو بس دا زموږ نظر دی. السلام علیکم.
سلامونه احترامات د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته. حمیدالله د کندز ولایت د هرچي ولسوالۍ غواړم چې خپل نظر له تاسو سره شریکم. دا د بشري مرستو په وړاندې چې دا بشري مرستې نه وي، ډېر داسې کورونه شته چې سهار ماښام ډوډۍ نه لري او ډېر خلک هم نه لري چې ګټه وټه ورته وکړي. کونډې ویتمان دي بعضې کورنۍ، نو دا خپله دا د موږ په کلي ولسوالۍ کې داسې ډېر کورونه دي، د ګوتو په شمېر کورونه دي. زه یې درښیم چې مقصد نه دي سهار و د ماښام ډوډۍ لري نه بل شی لري. څوک له پاکستانه مهاجر راغلي دي، نو د غوا اکسن او هر څه له ما سره موجود دي. نو که چېرې دا کومکونه په افغانستان بند شي، نو د افغانستان وضعیت واقعا نور هم خرابیږي. دا کومکونه باید باندې کته نه شي، بیا خصوصا په دې ولایتو کې چې دا یخ ولایتونه دي، ډېر ځوانان ډېر خلک بېکاره دي، دا وچکالۍ وهلي دي اکثره خلک، نو ډېر کاربارونه خراب دي. دا پروسه اوسه کال چې مهاجر راغلي هغو خو بیخي کارونه خراب دي، سهار د ماښام ډوډۍ نه لري، مریضان خلک لري په کورو کې، د درملو روپۍ نه لري. واقعا حالات یې ډېر خراب ده. مننه کوم چې ازادۍ راډیو کارکوونکي اورېدونکي زموږ پیغامونه اوري.
السلام علیکم. محمد نظر شمشادم د فراه ولایت د بکواد ولسوالۍ نه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د اوبو د ساتنې لپاره باید موږ په هره برخه کې کار وکړو، که څه مو لاسته لږ راځي که ډېر راځي. کوم بندونه چې تړل کېږي هغه د بارانو دپاره، د سیلابو دپاره په اول پړاو کې د افغانستان لپاره ډېره خوندوره ګټه ده. دویم، موږ چې په هره برخه کې که اوبه ان تر دې حده چې په اوداسي کې اوبه مصرفولو بد کمې اوبه مصرف کړو، خو ټول افغانانو څخه دا هیله کوو، د ټول خپل دولت څخه دا هیله کوو چې د ټولو مخکې دې اول د اوبو بندونه وتړي، ځکه چې افغانستان د اوبو د خوا چې دی ډېر کمزوری شوی دی. ډېر اکثر اطرافي سیمو کې اوبه ان تر سل متره هم کښته شوي دي. ژوند ټول پر اوبو باندې ولاړ دی. کومه مځکه چې اوبه نه وي هغه مځکه خلک څه کوي؟ په هغې باندې نه زراعت شین کېدلی شي، نه انسان ژوند کولی شي. نو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الله مو مل سره د ازادۍ راډیو نه یو جهان مننه چې زموږ غږ تر ټول نړۍ پورې رسوي.
السلام علیکم. جوړې په خیر خیرات کرارې دا من د خیر و خیرات ملګری شید خپل شش پی ورځ په خیر تیرېږې. موږ د وروره موږ دا مشکلات رولو چې موږ د تذکرې مو د هرچي دی او په مربوط د خواجه غار یو. موږ ولا نه په خواجه غار ګډېږو نه په دغه ګډېږو واده ورېدل او کنه مځکې مو د هرچي په دغه د تذکرې مو د هرچي دی موږ پر سرت پرتو یو. موږ دا مشکلات رولو چې موږ دا غواړو چې دا شکایت وکړو. هتن نه جمعه پنځه سوه کور دي، وروره نه کلینیک رلي نه مکتب رلي او نه مشر شته. یوه خبر څوک نه اوري او سړکان مو هم داسې در بدر دي. خلک هم د شل کاله انقلاب پر تیر شو. وروره ګوره موږ دا شکایت رلو.
سلامونه نیکی هیلې احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو همکارانو ته. په دې هیله چې روغ جوړ باستی شاهین د پکتیا ولایت څخه تاسو سره په تماس کې شوم. روجانه دلته د پکتیا ولایت د زادران ولوزې ولسوالۍ اړوند د سړکونو او د شبکې ستونزه ده. یعنی سړکان بیخي خراب دي، موټر ورباندې نشي تللی. دلته چې موږ ته مریض یا کوم بل مشکلات راپېښ سي تر بازاره پورې چې رسوو، نو پر وخت باندې ډاکټرانو ته نه رسېږو. بله ستونزه دا ده وروره چې دغه شبکې بیخي ضعیفه دي، بیخي کار نه کوي. نو د عمارتو چراغ څخه هم غوښتنه ده چې زموږ ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او په اړه یې جدي اقدامات وکړي.
دمی سوام پیغام دای روجانا تاسو ته پرګدام نشروي نه زما پیغام باید نشر شي.
اوریدونکو دا استاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ رادیو ته پریښي وو، موږ هم خبره کړل په دې لچه د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
په دې وروستیو کې په پاکستان کې یو ځل بیا پر افغان کډوالو کړۍ تنګه شوې ده. هلته حتی هغو کډوالو ته چې د اوسېدو کارتونه لري د مارچ تر وروستۍ نیټې مهلت ورکړل شوی دی چې په خپله خوښه له پاکستان ووځي که نه وروسته به یې دوی ډیپورت کړي. دا په داسې حال کې ده چې تورخم دروازه هم په دې وروستیو کې بنده شوه او پر دغه دروازې باندې څو ځله خونړۍ نښتې وشوې. پاکستان په دې کارونو سره څه غواړي؟ همدا او نورې پوښتنې زما همکار حسین احمدزی د چارو له کتونکي ډاکټر صادق حمیدزوی نه کړی دی.
ډیر د تعصب ځای ده چې زمونږ ګاونډی پاکستان د هیڅ نوه اصول او قوانین نه مراتوي او مدام د سیاسي یعنی د نندریز سیاست نه او د پروژایي اهدافو نه کار اخیسته. که څه هم یعنی نړیوال اصول د ترانزیت په برخه کې یعنی ټی آی آر کنونسیون او د دې سره ډبلیو ټی او دغه ټول یعنی رانه او معلوم دی او د افغانستان او د افغانانو وضعیت او خصوصا چې د 15 لسیزې د مظلومیت سره تیروي هیڅ نو تعرض پر هیڅ هیواد نه ده کړی، مدام د دفاع جنگ او د مظلومیت ژوند پر مخ وړی ده. خو پاکستان د ډیر بیرحمۍ سره یعنی تاسو ګورئ چې هلته بے دفاع خلک او ډیر مظلوم او غریب خلک او یا به څوک د په بیماری پسې روان وي او یا هلته که په د کرخې په یغړه او دغړه خلک دي هغه هم ډیر بېوزله خلک دي، خو دوی د خپلو شومو سیاستونو نه د دغو خلکو نه اسلحه جوړ کړي، د خلکو نه ابزار جوړ کړي، د دې خلکو په تنګون کې دوی خپل سیاسي اهداف پلټي. یعنی باور وکړئ مونږ څه وخت مخکې تللي وو هلته تورخم، په تورخم کې چې کوم وضعیت یعنی تاسو وګورئ هلته یعنی ډېر د ترس او ډېر هغه ځای وي چې هغه خلک ګوري چې هغه خلک په کومه لا هغه ځای باندې تګ راتګ کوي. هم خو پاکستان بدبختانه د تعصب سره هیڅ نوه رحمدلي نه لري. یعنی بیا په دې روژه مبارکه میاشت کې چې دوی دغه کوم اعمال ترسره کوي چې دا هیڅ انسانیت او هیڅ وجدان هم نه مني. او ټولو نه یو خندونکي خبره دغه دا کومه ایدا چې دوی کوي وایي چې ټي ټي پی راځي پاکستان ته، خنو چې ته ما پوستي جوړول ته نه پریدي، ته زه په لا یعنی کله چې په دې فرضي کار خساره کې یعنی تیروا ما اغه لپاره نه پریدي. او بیا دا ادام کوي یعنی ډیر دغه سیاست مخې ته وړي، لګ مشمنه سیاستونه مخې ته وړي. خو زه فکر کوم چې اوس د پاکستان نور دغه بازي او دغه ظلمونه نور پای ته رسیږي، وخت رسیدل دی. یعنی تاسو وګورئ په پاکستان کې په سیاسي لحاظ که تاسو په ملکی خلک وګورئ هغه ټول په یعنی دغه غاندي او دې ته یو اشغالي سیاست وایي.
اوس په میزو سره لدی چې د هر وخت دغه سنخه تر مسیو دی، بیا دلته د پلاوی کټاکل سیوی دی، هغه په پاکستان کابل تورنوي، کابل بیا اسلام آباد تورنوي، چې ګواکې دغه جګړې را مسکیږي د دوی لوري دغه بریدونه تر سره کیږي. خو تر اوسه پورې نه په تیر جمهوری نظام کې دا ستونزه حل شوې، نه په اوس کې. فکر کوي ولې دغه ستونزه نه حلېږي؟ داسې کوم بنسټیز کار دغه ستونزه د حل لپاره نه کیږي؟
یو خاص لامل دغه ده چې هره کړنه که یو طرفه واوسیږي هغه سر ته نه رسیږي. یعنی زه تفاهم غواړم، زه مذاکرات غواړم، زه د مشکلاتو حل غواړم، خو چې زما مقابل جانب نه غواړي څنګه به ورسیږي؟ تاسو ګورئ چې یعنی پاکستان په ډیپلوماسۍ په ژبه باندې، د ډیپلوماسۍ په کردار باندې، عمل کرد باندې هیڅ باور نه لري او هیڅ احترام ورته نه لري. څه موده وړاندې د دې یو خصوصي یعنی ډیپلومات یا مسؤول کس د ډیپلوماسۍ او د مذاکراتو تفاهم لپاره کابل ته راځي، د هغې سره ورته شپینه بیا برید کیږي، تجاوز کیږي. نو دینه لورایه معلومیږي چې د ډیپلوماسۍ په ژبه باندې پاکستان باور نه لري، بلکې نه غواړي دغه مشکل حل کړي. په دې مشکل سره دوی نور سیاسي اهداف پلټي چې هغه موخه ده، نه د مشکلاتو حل. د مشکلاتو حل یې که موخه و، نو مشکلات په تفاهم باندې حل کیږي. نو اسلامي امارت نشي کولای، نه په تیر کې جمهوریت کولای شول چې هغې ته ورسیږي. زه اوس څه وکړم؟ زه ناست یم، زه جنگ نه غواړم، زه خپل پوسته جوړول غواړم، د خپلې خاورې نه دفاع کول غواړم. زه د هغې د
ادعا امیدوي سه بیا یو شمیر په دې باور دی چې پاکستان غواړي د ډیورنډ کرښه متنازع کړي او په کابل کې له واکمنو سره خبرې وکړي چې په دې ډول د ډیورنډ کرښې په برخه کې رسمي سند ترلاسه کړي چې دا رسمي سرحد دی. ستاسو نظر بیا څه دی؟
ګوره، د پاکستان دغه هڅه دا ناکامه ده. یعنی دا د نظام، یعنی خصوصا که اوس اسلامي امارت ده که په تیر کې جمهوریت و که نور، دا د هغوی د صلاحیتونو نه ده. یعنی ټولو نول زه یو شی وایم، دا د پاکستان سیاست، یعنی تر اوسه پورې تقریبا اسلامي امارت خپله، یعنی داسې په دغه مجادله کې د نړیوالو سره ده چې تا په رسمیت نه پیژنم، تا په رسمیت پیژنم. یعنی په دغسې حالات کې هم چې پاکستان دا هڅه کوي، نو د دوی سیاستونه، د دوی دغه شیانو نه پته لګیږي چې هغه څومره یعنی علمي دي او څومره منطقي دي. او بیا دغه مسله، دا خو د عوام مسله ده، دا د ملتونو پورې مربوط ده، دا د دولتونو پورې نه ده مربوط. یعنی دولت فقط دغومره مسؤلیت لري چې یو داسې میکانیزه، داسې یو چاپیریال، داسې زمینه مساعده کې چې وکولی شي دغه ملتونه هغه تصمیمونه ونیسي. او بیا تر اوسه پورې پاکستان داسې خاص سند نه ده وړاندې کړلی، نه وړاندې کوای شي د رسمي کرخې، دا د فرضي کرخې په موریده چې دا د پاکستان ته ورکړل شي. یعنی دا خو یو اسنا، یو غیر د تپل شوي یو اسنا جوړ شوی و د انګریز لخوا نه، چې حتی د امیر صاحب عبدالرحمن خان امضا هم پې لاسلیک هم پې نشته. یعنی بیا هم هغه دا د برټش هند سره، یعنی هغې سره هغه شوی ده، دا تفاهم شوی ده، نه د پاکستان سره. خو دغه مسله د دې اوس په وخت کې راپورته کول، زه فکر کوم چې هیڅ نو آمادګي دواړو خواو نشته ورته. او پاکستان باید یعنی د دې په یواز چې دغه مشکلات ځان ته ډیر کې، زه وایم چې دا به د دې لپاره هم په خیر ونه اوسیږي. زه وایم چې دوی د هغو مسلو ته چې هغه پاکستان اوس د اقتصادي او سیاسي کومو انزواو سره مشت ګریوان د مخامخ ده، باید په هغې باندې کار وکړي.
ډېره زیاته مننه.
د چارو کتونکي ډاکټر صادق حمیدزوی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې. اوس هم راځو د ورکشو وایزانو د پروګرام لنډې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه، نیک هیل احترامات میو منه د ازادۍ راډیو ټول مینوال ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. همدغه وخت مو په خیر ګډونوال در سره سرتاج ننګرهارې مو له ننګرهار ولایت ایمه. دا چې د لغمان مرکز نه مدثر په نوم یو ماشوم نادرکه شوی دی، نو که هر چاته معلومات دي د ورورې او بیا د زل همدردۍ را سره په دغې شمارو باندې برخه واخلي. زه ورته دوه شمارې وایم: 0 شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت، او بل ایم ټی این نمبر دی 0 اتاویا نهه سوه درې نهه سوه څلور. دا چې ماشوم کال کېږي نه درکه شوی، نو کورنۍ ورپسې ډېره زیاته خفه ده په دې هیله چې هر یو ملګري ته په لاس ورغلی، نو په دغه شمارو دې را سره برخه واخلي. ماری ورته رسپی کې بیا هم تکراروم: 0 شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت 0 اوه اویا اته نهه سوه درې نهه سوه څلور. افغان شمارم ور تکراروم: 0 اوه سوه نهه سوه څلور څلوېښت نهه سوه یو څلوېښت. په دې هیله چې پیغام را ته بار بار نشر کړي او پیغام مې ډېر ښه کتمن نشر کړي. ډېره مننه، پاکې خو وختونه او د الله په امان.
السلام علیکم تړي مسه جوړس په خیرس عبد السلام نمیژم شیدای څخه مې لیکنی ولي د يرات ولایت څخه په دغه نامه الک ورک دی لازم په یم نشر کی عبد الرحمن نمیژي د سخدات زوی دی د ملا سلام لسی دی در چا سره چې دی په دغه لمبر دی زموږ سره اړیکه ونیسي والسلام
ګران ورور عبد السلام تاسو خو خپل نوم او د ورکسوی عزیز نوم اخیستی دی خو د تلیفون شمیره مو نه و ذکر کړی نو زه ستاسو دغه د واتساپ شمیره چې په کمپیوټر کې مو پیدا کړه ګران اوریدونکو ته لولم 00095342 شمیره یو ځل بیا تکرارم 00095342 گران اوریدونکو تاسو چې همیشه خپل پیغام ثبتوي نو لطفا خپل شمیره هم په خپل ذکر کړئ مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ز دیر ریڈیو ټوله کارکونکو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم هیله منم چې ټوله برات روغ جوړ خوښ خوشاله که وسم چیرې د ورکو عزیزانو خبرونه وي نو زما دا پیغام په شینه شرکی مژ یو دوست ورک دی در لسکاله څوار لسکاله عمر لري کې چیرې ورور په اړه معلومات لري د خپل زما ژغه ورځ ما سره په دغه شمیره باندې یا اړیکه ټینګه کی او یا دی په واتس اپ باندې میسج راته وکي 0 0 8 2 5 0 0 0 8 2 5 0 کچیر د زما ژغه خپل اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زما سره دی یا ژغیر پیغام شریک کی او یا دی تماس را سره ونیسی نو د کور څخه خوشینه وتلې مژه هیڅ په اړه معلومات نه لرو د هر جو شانس ستاسو د هیله لرین چې داسما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې
ګران ورور سلام لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي خو د پخوا په شان بیل نه ده بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل سوي پیغامونه واوري او بل خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه هم د دغه رکوسوي عزیز نوم او کوم نشانه وایې ده موږ تاسو پیغام خبر کړ خو به تر بده وي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږي او په هغه کې خپل نوم او د رکوسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړی مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خو زه صدا ولید هلمند ولایت مساکلہ ورسوالی ته خبرې کوم ما یو ورور دی وکاله کې د کور نه درکاسو دی چې وته دی بیا هیڅ معلومات نشته او دا هغه وخت موږ کور نه مرجو ورسوالی کړی مرجو ورسوالی ته تللی دی یاره که په دغه معلومات لري په دایښ ما زموږ سره څنګه وي 0 8 2 4 9 8 0 4 1 د دنوم اسنه د شنه جان د مرخصل محمد ورته ول د صدا ول دی او د محمد ول دی ور دی د جنان اکازوی دی
السلام علیکم د ازادی رادیو نبیولا زبلیل زابل ولایت غنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم یو رک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت غنداب ولسوالی شیګان کلی اوسیدونکو موهیب الله د عبد الوکیل کاکا زوی تقریبا 15 دیرس کال عمر لري لس کال مخکې لخپل کور د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لورې خوځیدلې خو په قچیا کې لار کې لخپل ملګرو د مریضۍ په خاطر په لار کې پاتې شوی وو او له هغه ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو محیب الله میانه قتل لري تور غنم رنگي ځوان د 15 دیرس کال عمر لري کې هر څوک په اړه معلومات لري لطفا مهرباني دی وکړي له موږ سره دی په همدې واتس اپ شمیره اړیکه ونیسي تر څو د ده له غمجنې کورنۍ سره د معلومات شریک کړو او د ده د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي زموږ د واتس اپ ټلیفون شمیره د 0 8 5 8 15 8 1 0 8 تکرار 0 8 5 8 1 0 8 نبی الله زابلی د محیب الله زابلی په لټه
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونه کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس یو ځل بیا د واتس اپ لیک ته راغلی استاسې میشنه اوریدونکو عبدالحد تعالی مده هلمند ولایت څخه روجان ازمیر یو ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی د ګل محمد زوی دی د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ اوسیدونکی دی دا درې کال کېږي چې نادر کسوي دی نو کچیر خان محمد ما ژغ پخپل اوري یا یو بل ملګری د په حق لبانی معلومات لري د مهرباني د طریقې د ما سره د ټلیفون پر دغه نمبر باندې په تماس کیسی زموږ د ټلیفون نمبر دی اتصالات 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4. او افغان بي سیم شمیره ده 0 8 0 6 3 2 1 3 3 8. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 0 6 3 2 1 3 3 8. خدای دې وکړي چې زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ہزادی رادیوی زړه تراتیو رامکاران ته نیک هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاقی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاریز صحیح سره تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام یې همداسې دی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي. د 15 کالو دی، 2 کاله کېږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادره کسه ویدی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډیره پښیشانه ده او کورنۍ ډیره خوابه ده، ځکه ماشومان یې تر شا پاتې سوي دي. نو نه د مړه او نه د ژوندې درک ورته ستام. نو هیله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه بیا هم خپل شمیره وایم. که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي، زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 6 0 9 5 2 ځل بیا هم شمیره درته وایم. 0 0 6 0 9 5 2. نو هیله د ازادۍ رادیو څخه کوم چې زما اخلاقي همدغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ټولو درنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلام. لیک تر اغلی اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمه څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درک سوی دی. د دې کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د 16 کلن عمر یې د 10 کالو دی او د کاری محمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی. د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلي اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. بن 4 میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوند خدای معلومات یې راکړي.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړی و. نو کچیرې ستاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ، نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 8 0 1 2 3 8 0 9، یعنی 0 8 0 1 2 3 8 0 9. په دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو ښه وخت، ښه چارې، خدای په امان. السلام علیکم.
څنګه وسه په خیر جوړ اله دوه ساعته جوړ وسه د نه پر چې ده شپږ میاشت کې چې ورک ته نوم یې مروالی دی. د پلار نوم یې عبدالوهاب دی، د نیکه نوم یې لحمحمد دی. د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو د شپږ میاشت کې چې نادرکه دی کې هر چا معلومات وکړي په دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 0 8 0 1 2 3 8 0 9.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم. د کوچني اختر درېیم ورځ ولاړی غورغوري ته. د غزنې د هغې ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما ته هېڅ معلومات نه کېږي. دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ماته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی. بل کوچنی زوی لرم، نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتساپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 3 9 2 8 8 4 41 0.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان او اجمل انڅخه مننه کوم چې د پیغامونو په راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته له تاسو سره ده.